این نتایج شمارش دوباره آرا بر روز دوشنبه اعلان خواهد شد. در حدود 2.5 میلیون رای انتخابات پارلمانی در عراق دوباره مورد شمارش قرار گرفتند. نوری المالکی صدر اعظم عراق به دنبال اتهامات تخطی در این انتخابات خواهان شمارش مجدد حارای اوزه بغداد شد. بغداد تقریبا پنجم حصه 325 کرسی پارلمان عراق را تشکیل می دهد. و ترکیه و یونان که در 50 سال گذشته چندین بار با جنگ با هم نزدیک شده بودند با کاهش تنش‌ها موافقه کردند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با 10 وزیر و 80 تاجر ترکی به آتن پایتخت یونان رفته است. از این اقدام با عنوان یک آغاز نو میان هر دو کشور نام برده شده است. هر دو جانب 21 توافقنامه را در مسائل مختلف از سیاحت، انرژی و محیط زیست گرفته تا جلوگیری از راه یافتن مهاجران غیرقانونی از ترکیه به یونان امضا کردند. آنها همچنان روی کاهش مصارف دفاعی بحث کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشناس ملاندی پروگرام کې موزه اسمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوو. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر حلو زلو په تیر بیا په دې منظور په جوړیدونکو مشورتي جرګې خبري کوو. ټاکل شوې ده چې د جوزا په اتمه نیټه چې د میله نه وشتمې سره برابرې شي د سولې مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې د بحث اصلي موضوع دا ده چې په افغانستان کې په څه ډول سوله او ثبات راتلی شي. مخکې تر مخکې ځینو رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله د دې جرګې د مسودې په ځینو مهمو ټکو تبصری کړي او په هغو کې ویل شوي ممکن په جرګه کې پریکړه وشي چې د طالبانو مشرانو ته له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په وړاندې په درېمګړي هیواد کې د پناه ورکولو او په سیاسي پروسه کې د هغوی د شمولیت بندیز وشي. همداراز ویل شوي چې د سولې د مشورتي جرګې په وړاندیزونو کې به د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکول، د ملګرو ملتو له تور لیسته د طالبانو مشرانو ایستل او په سیاسي بهیر کې د هغوی د شاملولو لپاره د امنیت تضمین شامل وي. ولسمشر کرزی د تیر چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې جرګې او د هغې د احتمالي پریکړو په باب له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې چې د امریکا ولسمشر ملاتړ وکړ. دا چې په دې مسوده کې نور څه ویل شوي، د سولې شرطونه به څه وي او آیا هغه به د دولت وسلوالو مخالفانو ته د منلو وړ وي او کنه، دې ته به زموږ درانه میلمانه ځواب ووایي. د سولې د مشورتي جرګې د اړیکو او تشریفاتو رئیس عبدالقادر ځازی، د ولسي جرګې وکیل داود سلطان زوی او همداراز د وسلو ټولولو او ملکی کولو د کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالعزیز احمدزی زموږ د خبرونه درانه میلمانه دي.
بله آقای ساروان، قسم که شما گفتین در برنامه امروز ما در ارتباط با جرگه مشورتی سال در افغانستان صحبت میکنیم، گفته شده که این جرگه به تاریخ 8 جوزا در کابل برگزار خواهد شد. مقامات میگن که در جرگه ملی مشورتی سال نزدیک به 1300 تن از تمام بخش‌های افغانستان شرکت خواهند کرد و روی راه‌های مذاکره با مخالفان مسلح دولت و چگونگی آوردن صلح در کشور بحث خواهد شد. من به نوبه خود مهمانای ما را در استودیوی رادیو آزادی در کابل خوش آمدید میگم و در تهیه برنامه از وایس کاکر و از همکاری تکنیکی امان امیرزای هم ابراز سپاس میکنم. شنونده عزیز، تا دقایق خدمت شما میایم و شماره تلفن برتان میگم. شما میتونید که در این برنامه ما اشتراک کنید، نظراتتان و پرسش‌هایتان با مهمانای ما در ارتباط با موضوع برنامه که جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان است و راه‌های جستجوی صلح و جلب و جذب دوباره مخالفین مسلح دولت افغانستان به زندگی عادی است، با ما و با مهمانای ما شریک بسازین. آقای ساروان، شما در ارتباط به مسوده ای جرگه صحبت کردین و گفتین که بعضی از نکات در مطبوعات انتشار یافته و در این مورد صحبت هایی هم شده.
چی میگین که زمم دا بله، چه اول بلدی موضوع پیل بکو او که خوشی د سولی د مشورتی جرگه د اړیکو او تشریفات ول رئیس شاغلی عبدالقادر زازی څخه به و پوښتنه چې دوی تر څه حد پورې دغه مسوده په باره کې چې ځینی خبرې په رسنوي کې خبره شوې دي، البته د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله، دا تر څه حد پورې حقیقت لري او نور دوی څه پیژاتوي په دې مسوده کې نور څه ویل شوی دي؟
مای وای، این مسوده است که این مسوده است چی بس میکنه؟ مسوده است که در جرگه درباره صحبت میشه یا چطور؟
بله، په مجموع کم دا خبرې چې خبرې شوې ده دوی منی او کنه. بله
بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه چې کومې مساودې باندې بارنیو سرچینو کوم بحثونه شروع کړي دي، دا د دې په اړه باندې د سولې ملي مشورتي د جرګې کوم کمیسون چې دا کوم ټاکلی کمیسون چې دا چې هغه باندې د سولې ملي مشورتي جرګې لپاره کار کوي، هلې ځلې کوي په دې مساویده باندې، په دې کمیسون کې هیڅ کوم باس نه ده شوی او نه داسې کومه مساویده ورته جوړه شوې ده چې مونږ ووایو چې مخکې د دې نه چې دا خلک راځي، د جرګې غړي ازاوی راځي او د دوی لپاره مونږ مخکې نه کومه داسې مساویده ورکو چې تاسو په دې باندې
کومه طرح مشله مخکې نشته. او د افغانستان ولسمشر کرزی صاحب په امریکا کې له ښاغلي اوباما سره په همدې موضوع خبرې کړې.
اجازه راکم، البته ما دا ویل چې داسې مساویده نه ده چې یعنی دا فیصله شوی مساویده ای او فیصله شوی او دا جرګه راشي جرګې ته دا مساویده مخکې کی. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د سولې ملي مشورتي جرګه، یعنی د نوم نه تاسو پوهیږئ چې دا یو مشورتي جرګه ده، دا د افغانستان د ټولو د افغانستان نمائندگان به په دې کې برخه اخلي او د سولې د راوستلو لپاره به دوی یو تلپاتې سولې راوستلو لپاره به یو میکانیزم جوړي. البته د دې مساویدې په اساس باندې تاسو وایي چې خبرې وکړو، مساویده با زه فکر کوم خپله د دې جرګې غړي چې کوم راټولېږي دې جرګې ته د دې مساویدې باندې به دوی بحث کوي، لکه څنګه چې د سولې مشورتي د جرګې د اهدافو نه معلوم ده چې هغه اهداف هم دا ده چې مشورتي جرګه به ټول غړي به پکې راټولېږي او د تلپاتې سولې راوستلو لپاره به یو میکانیزم جوړوي، یعنی داسې میکانیزم به جوړوي، داسې یو چارچوکات به جوړوي چې په دې هغه میکانیزم چارچوکات په منځ کې دغه مخالف ورونه چې کوم دي دوی سره به خبرې اترې شروع کړي، چې البته دې باندې بیا وروسته نور بحثونه وکړو. نو د کمیسون له خوانه کوم داسې یو چې نه دي جوړ شوی چې حتما باید مشورتي جرګه چې راځي دا وکړو، البته یو 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 داسې یو اجنډا باندې خبرې اترې شوې دي چې هغه تخنیکی اجنډا ده چې څرنګه به د جرګې غړي اعضاو به څه رقم په کومو خبرو باندې بحثونه به کیږي، په څه طریقې به خبرې اترې کیږي، په دغسې شیانو باندې بحث روان ده او بحث شوی ده. لیکن فکر کوم مساویده یا نور مسائل دا به خپله د جرګې په منځ کې د جرګې غړي به په دې باندې بحث کوي.
بله، خب پیش از اینکه به آقای سلطانزوی بریم و نظر از اونا رو بشنیم، بازم آقای زازی میخواییم که از شما بشنیم که چی آمادگی های گرفته شده به برگزاری جرګه تا هنوز؟
بله، آمادگان کاملا تقریبا 95% ته رسیدلی، ځکه وخت مونږ را لنډ ده، پنځم د جوزا باندې د مونږ نظر داده ته یعنی پروګرام داده چې په پنځم د جوزا باندې به د جرګې د غړو ثبت نام شروع کیږي او دوی بر روانيږي، د پښپګم او هم د جوزا باندې به دوه لپاره مونږه تعارفي برنامه لرو چې همدغه د جرګې د آمادګۍ برنامه به ورته لرو، او ورسره د اتم نه هم او لسم باندې بخپل جرګی د دغه کوم تخنیکی آمادګیان چې دي هغه ټول مکمل شوی دي، لیستونه هم تقریبا مکمل شوی دي چې څوک به د جرګی غړي او ورسره نور اداري لوجستیکی کوم پروګرامونه چې دي هغه هم ان شاء الله سره رسیدلی دي چې د جرګی ورځې کو به بخي ان شاء الله دغه نه مخ کې به دا شان خلاصي. آمادگی کاملا مونږ ورته نیولې ده او کاملا آمادگی ورته لرو.
بله، تشکر. خب داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان، از مدت است که در ارتباط به برگزاری جرگه مشورتی صلح صحبت می شود. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی که در مراسم حلف وفاداریش داشت در ارتباط به جرگه صحبت کرد و اخیرا در دیداری که از ایالات متحده داشت با مقامات امریکایی و با رئیس جمهور اوباما این مسئله را در میان گذاشت و حمایت اونا را هم در این زمینه حاصل کرد. اونا گفتن که از برگزاری جرگه حمایت میکنن. شما نظرتون چی هست در آغاز اگر بگوین؟
نظر من در کدام مورد چی است تکسیب؟
در مورد همین بحثایی که در مورد ای خود ای جرگه مشورتی سل صورت گرفته و ای جرگه برای انداخته میشه، همین آمادگی هایی که برای جرگه گرفته شده چقدر از نظر شما یعنی خوب است، به خوبی و پیش میره و شما تا چه حد در جریان هستین در ارتباط با این بحثایی که در این مورد صورت میگیره؟
من شخصا در هیچ جریانی نیستم که آمادگی ها به کدام سطح هست، چی هست، چی نوع آمادگی هاست، از نگاه تکنیکی یا از نگاه محتوای موضوعاتی که در جرگه بحث میشه. نه تشبس در این مورد صورت گرفته از طرف پارلمان افغانستان یا روسیه جرگه افغانستان و نه کسی ما را در جریان تفصیل موضوعات قرار داده. موضوعات حتما اینا تکنیکی شمردن و شاید فکر کردن
سلطان تو شب تاسی به هم یو لحق و کسانو سخیه است چی پدی جرگه که به برخل ریزه که چی دی ولیسی جرگه مشانو جرگه استازی به هم وی تاسی ترسه ده پوریم ده جرگه دی حل لاره بولی لدی طریقه چمر تاسی امیدوار است چی پدی شکل سره به دی یوی سولیزی حل لاره تا زمینه برابر شی؟
ده جرگه خود حل لاره نه پیدا کی، فقط سفارشونه کی. او زه فکر کوم چې د دې جرګې د اتمام لپاره د هغه د مشورو د اتمام لپاره ولسی جرګه او د افغانستان ملي شورا باید هغه سفارشونه چې د دې جرګې نه وزي هغه تصویب کړي، کنه کوم هیڅ قانوني الزامیت دی یو دولت په چوکاټ کې چې هلته غواړو چې نهادونه جوړ کړو او قانونیت راولو او د افغانستان د دولت نور هغه برخه چې ضروري چې قوت پیدا کړي هغه قوي کړو. دا الزامیت قانوني الزامیت د جرګه نه لري، فقط سفارښتي جرګه د څورتوال کې د امن مشورتي جرګه. او په ځم کې دا به هم باید وایم چې په دې جرګې د محتویات او د اجندا لپاره کار نه سوې ز ډیره مشکله بولم چې په درې ورځو کې خپل د جرګې د غړي ځان انتصابي دي د هر شي چې دي داخله کوشي کړی چې د یو شی برابر کړي بدون لدې چې کومه خاکه ورته موجوده وي، بدون لدې چې کوم مواد ورته موجوده وي، دوی په خپل دا ټول شان سمبال کې زه یقین لرم چې په دې باندې کار باید سوایي، کنه دای سوایي باید اوسې چې د جرګې د خ پای سره سوال لپاره او د خو مشورو د وستلو لپاره موضوعات اوټه پیدا سی او موضوعات د یو خاکی په اساس جرګې ته ورکړي چې د غینې اجنډا جوړ شي. هغه لغینه هیڅ د یو کانفرنس ما په ځوان کې لیدلای نه دی چې د جرګې هم تقریبا کانفرنس باندې خبرې کیږي په موضوعات باندې یو 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 ټولنه لوی ټولنه په 15 سوه کسان کا په یو جګی اشتراک کوي د خو مشورو د وستلو لپاره ضرورت دی لګ مواد تکمیل شي. غیر لغینه تمام د درې ورځې به شاید هر یو دقیقه څوک اوږي ټول مجلسونه به خبرو باندې تیر شي. افغانان مونږ نام خدا د خبرو نه ډاکی استو، هیڅوک به خبر نه یاست نو دل پر باید یو پیشبینی باید اوسې د ما په نظر.
بله اوس د وسلو ټولول او ملکی کول د کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالعزیز احمدزی صاحب هم تشریف لري. دوی ته هم هرکلی وایو. احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د دې جرګې په ارتباط؟ تاسو فکر کوئ چې له دې طریقې به داسې یوه لاره پیدا شي چې په افغانستان کې وسلوال مخالفان هم روغې جوړې ته حاضر شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه البته په خپل وار سره خپل سلامونه نیکی هیله د ازادۍ رادیو محترم چلونکو او همدارنګه خغل اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دی مونږه پروګرام کاملا په دی باندې یقین او باور لري هر هغه حرکت چې دی وسلو دی راټولولو او د مخالفینو سره ویا دی هغه کسانو سره چې اوس فعلا د افغانستان حکومت سره په یو شکل دی اشکال باندې په اپوزیشن کې یا فرزن په مخالفت کې واقع دی د هغو سره د هر خبرو حتی امکان پیدا کولو یا له هغوی سره خبرې کوو یا له هغوی داسې یو پروګرام ته دعوتولو د هغوی لپاره شرایط برابرول دا نه تنها د موږ په پروګرام کې کومکی بلکې د افغانستان په افغانستان کې د یو کامل او دائمي صلح پروستو کې هم واقعا مهم رول درلودلی شي. دا چې سره هم بیا دا پروګرام تطبیقیږي دا یو ډیر مهم او اساسي ټکی دی چې باید سړی ورته متوجه شي او واقعا یو درسته طرحه ایجاد کی چې هغه طرحه ټول ته د منلو وړ وي. او په داسې یو طرحه باندې زه فکر کوم چې یو څه اندازه کار لږ ډېر شوی دی، ځکه د لندن په کانفرانس کې دا طرحه وړاندې شوله نړیوالو ټولنې، او همدارنګه له مخکې له نړیوالو ټولنې نه افغاني جامعې ته دا وړاندې شوله، دلته قابل د قبول وګرځېدل، او بالاخره بیا په لندن کې د لندن په کانفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې شوه، چې هغه هم هغوی هم په ډېر پراخه تندي سره دا طرحه ومنله. اوس د هغې طرحې په نتیجه کې نن سبا موږ او تاسې د کابل په کابل کې د یو مشورتي جرګې پر غوښتو باندې خبرې کوو، چې البته دا یو ډېر مهم او اساسي قدم ده چې موږ انشاءالله دې ته ډېر زیات خوشبینه یو چې د کابل په مشورتي جرګه کې، مشورتي صلح جرګه کې، به داسې موضوعاتو باندې بحث وشي چې د دغه پروګرام و تطبیق ته یو عملی جامعه و بڼه ورواغوندي.
بله، تشکر از شما همچنان آقای احمدزی. خب به شنوندای ما میریم. شنوندای عزیز، قبلا گفتیم که تا دقایق خدمتتان میم. شماره تلفن های رادیو آزادی در کابل از 0799-203-540 و همچنان 0700-822-755. بازم تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. شما اگر با این شماره تماس بگیرین با استادیوی ما وصل میشین و
میشه که هم دوست هم عبریدون که لرو.
بله، همین لازم.
بله، زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کاروان سیب تاستا و تاست محترم و ملمنو و امکاران تا سلامون و ملنگیار ما
سلامت و سی ملنگیار سیب
دی ما پا نظر بانده چلاغو دی افغانستان ولس پا دی کار که، یعنی پا دی سول که همکاری ونه که او کلک ملاتر ونه که پا افغانستان که سول غیر ممکن دادا می او نظر دی پختنا ملمنو دی رانا
چرکم همکاری ملنگیار سیب منظور مصره
محترم و ملمنو نه په داسې حال کې چې هغه طالبان چې سوله غواړي هغه پاکستان نیسي دستګیری یا په زندانو کې اچوي، بیا به له خپلو بندیانو سره معامله پې کوي. وخت چې د افغانستان طالبان دا رقم ضعیفه دي، خپله یو تصمیم نسي نیولی، یو خود مختاره نه دي، نو څه رقم به په افغانستان کې سوله راسي؟ هغه طالبان چې څوک سوله غواړي هغه د پاکستان دولت ګیري او بندیانې جیلو ته اچوي. په دغه دوو سوالو باندې د محترم میلمانه رڼا واچوي.
بل اوریدون کمل رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سروان صاحب تاسو اګراجیل صاحب تاسو تاسو ملمنو
سلامت اوسه. فیضانی صاحب
فیضانی احمد میوند
ته. بله،
مفرمایئ.
اوریا؟
بله بله صاحب، مهرباني وکړئ فیضانی صاحب.
افغانستان یو منظر دی، افغانستان دا چې حیثیت لري لکه یو مریض. خصوصاً بندبار تلاشی بار بار کی موجودی دی ولس طالب سویلی مدمنو سن یو سوال دا دی چې دا څنګه په دا خپل تلاشی او د کورو تل د شپې د خارجانو یا تشکو د خلکو دا اړل هغه به وکړي چې لږ کومه کوي. او دوهم سوال دا دی چې کدا رقم وایي چې دا مشاهد ولا په بل ملک کې تناواسي او بیا طالبان وایي چې کرزی او دا مشران چې په دولت کې دي دا جنده چې په بل ملک کې فنا واسي. نو بیا به تاسې د میلمنو سوال دی چې دا به ممکنه وي یعنې داسې وطن خلک وي او په دې وطن
بله ډېره مننه فیضانی صاحب، سلامت اوسې. ستاسې پوښتنو ته به زموږ میلمانه وروسته ځواب وایي. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. بله، ځان معرفي کوي. لکه چی قطع شوی دی وار بشه ملمنو تا سلطان زوی سیب که دی ملنگیار سیب دی پشتونی دی لمری برخی تر تا سی زوابو ویست چی وی که افغانان سوله و نغواری تاریخونه کیجی
اما یک چنانده دیگر هم داریم باز
میشه
سلطان زوی سیب جاوه
نه تلفن قطع بله سیب تر تو چی افغانان اراده و نلری چی سوله و که هر دول جرگی و سی یا بحرانیان هم حدث و که نو سوله نشرت لی پدی ارخی کتا سی رنا واچوی
دا خو سمه خبر ده ترڅو یو ملت اراده ونه کی هیڅ شی نسی کیدای مقصد مثبت لور تارکت د ملت اراده پورې اړه لري مګر د دولتو وظیفه ده چې د دې اراده او د دې تصمیمو د نیول لپاره او د دې اراده د جوړولو لپاره زمینی مساعد کړي دولتونه وظیفه لري چې د خپل د وګړو د ولس د چمتو کولو لپاره او د هغوی د راټولولو لپاره وسایل برابر کړي امکانات برابر کړي تر څو چې دوی وسي کړی د هغې امکانات نه استفاده وکړي او په یو ملي تصمیم باندې راټول سي او د هغې امکاناتو په اساس داسې تصمیمونه ونیول سي او داسې حرکتونه منځته راسي چې واقعا خپله خلک د سولې په راوستو کې او د سولې په ساتلو کې مخصوصا خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې سوله راوستل شاید آسانه وي، موقتي سولې ډېرې راغلي دي، مګر د سولې ساتل چون وګړو پکې خپل د مالکیت احساس نه دی کړی، د سولې ساتل ګران تمام سوی. مونږه جنگونه ګټلی دي، مونږه جهادونه ګټلی دي، مګر دوامداره سوله مو نه ده راوړې. د دې لپاره چې همیش ملتونه د دولتو وظایف نه تکمیله پاتې دي و دولتونه نه عاجز پاتې دي چې ملتونه د خپل په دور کې او د ملي ګټو په د محور په دور کې راټول کړي او خلکو ته د مالکیت احساس ورکړي. نو زه ایله لرم چې دغه مشورتي غونډې چې کیږي فقط د خلکو د امید د پیدا کول لپاره یو حرکت او داسې امید نه چې ناممکن امید دي، داسې امید نه، داسې غونډې نه چې د خلکو توقعات بې ځایه جګ وي سي او بیا د هغې د لاسته راوړلو لپاره موږ عاجز پاتې شو. په عین زمان کې دا هم مهمه ده چې دا باید وڅېړو چې په یویشتمه پیړۍ کې افغانستان یوازې په جرګو باندې نه شي جوړېدای. دولتونه دلته لوی سهم باید ونیسي، د دولتونه د خلکو د خدماتو د خلکو لپاره د خدماتو د عرضه کولو بین الملي د خپل د وظایفو او خپل ملت هم د خپل د وظایفو د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کی. زه فکر کوم چې مونږ په داسې حال کې چې د جرګو نه ښه استفاده کوو په زمین کې د افغانستان د نهادو د تقویې لپاره هم باید دا هیر نه کړو چې دلته مونږ نوي نهادونه جوړ کړي دي او داسې ونیسي چې دغه جرګې او دغه عنعنوي ابزار چې د تیرو پیریو لپاره مفید ثابت شوی و داسې نسي چې د مونږ نه د راتلونکي امکاناتو خنډ وګرځي. دا په یو تعادل منطقي یو تعادل کې باید دواړه مخکې ویسو او نه جرګې هیرې کړو او نه د افغانستان لپاره نهادو د جوړولو مسؤلیت هیر کړو.
بله سلطان زوی صاحب، شما گفتین که دولت ها باید دست به کار شوند و زمینه ازی را مساعد بسازند تا چیزی را که مردم میخواهد یا ملت میخواهد ای به شکل از اشکال انعکاس داده شود. و برگزاری همین جرگه را دمی ارتباط شما چطور ارزیابی میکنید؟ تا چه حد دمی قسمت ممد بوده میتانه؟
اصلا یکی موضوع اصل جرگه هاست در افغانستان، دوم امی جرگه مشورتی که در حالت وقوع است. اصل جرگه ها را ما هیچ رولش انکار کرده نمیتونیم در حیات ملی افغانستان، همیش رول بازی کرده، منتها جرگه ها باید تفکیک شود. بعضی جرگه ها واقعا جرگه های نماینده و ممثل بوده که تمثیل کرده اراده مردم، و بعضی جرگه ها گاه گاه فرمایشی و انتصابی بوده. ما بسیار کوشش کنیم که اعتبار جرگه ها را در انظار مردم و ولس و جامعه و توده ها ضعیف نسازیم. جرگه ها را اهمیتش باید تحت مخشوشیت انتصاب اشخاص نبریم. کوشش کنیم که واقعا همون جایگاهی که جرگه در حیات ملی افغانستان داره حفظ شود.
خصوصا در مورد همین جرگه مشورتی نظر شما چی هست؟ آیا یک جرگه فرمایشی است به نظرتان؟
ما فکر میکنم که یک مخلوط است که دولت افغانستان چاره نداشت به جز اینکه یک مخلوط را به وجود بیاره. مثلا در این جرگه یک تعداد اعضا نماینده های مردم افغانستان است که مردم های انتخابی استن، یک تعداد افراد به زعم خود حکومت میگه که ما اشخاص متنفذ و قومی و ریشه‌دار را جمع میکنیم و از قریجات و دهات و ولسوالی ها، یک تعدادم اعضای قبلی مشران جرگ است و این مخلوط است. ما این باید قبول بکنیم که امو ایدئاله که در افکار انسان ها به شکل رومانتیک ترسیم میشه، او بسیار ممکن نیست که 100% در عمل تطبیق شود، مقصود در افغانستان در حال جنگ. اما در این زمان بسیار کوشش زیاد شود که در این مرحله حساس حیات ملی ما تا میتونیم اعتبار این قسم گردمایی ها را به شکل درستش نگاه بکنیم.
بله زیاد منن اوریدون که سو پشتنی وی ابیات بلکه تفسیری وی مثلا دی فیضانی صاحب ملنگیار صاحب که دو په دوغو تفسیرو یا پشتنو باندې زموش نور ملمانه شاخله زازای احمدزی تفسیرو کی مهربانی وکي.
ډیر زیاته مننه البته دی واخن هی پختنی وړي اساسي پختنی خصوصا د خارجیانو دی تلاشی و دی سپی و دی دارل و دی شیانو به ارتباط من فیضانی صاحب دیره که پختنه و او دا واقعا دی دستی و مسئله ده چنن سبا دیر خبری هم وربندی کیگه او واقعا در دی راتلون که پروگرام دی صلحی چی په نظر که نیول شوی ده دغه بندی هم یا مثبت یا منفی تاثیر که ولیسی که چیر ده فرزن دغه بندی شی نو مثبت تاثیر بو کی او که چیر ده ادامه پیدا کی نو واقعا واضح خبره ده چی منفی تاثیر بو کی. اما دی طرح پا جوڑولو که لگو دیر ما تقریبا فعال ونده در رودلا مخکې له دې نه چې لندن کانفرنس جوړ سي، کله چې رئیس جمهور دی خپل لوړې مراسم ادا کړل او بیا وروسته له هغې نه هغه وینا وکړل، نو په خپلو ویناو کې د صلحې راوستل او دې ته یو پروګرام جوړول د خپلو راتلونکو 15 کلو یو مهم او اساسي لومړیتوب دی موضوع ته ورکه او دا د خپل حکومت یو دنده وګڼله او معرفي کړه. البته نو په همغه اساس باندې بیا بالاخره مخکې له دې نه چې دا طرحه جوړه سي نو موږ ډېر بحثونه وکړل له خارجیانو سره، له ټولو زیدخلو هغو سره، او موږ هر اړخ د دغې مسلې وڅېړه. دغه موضوع چې اوس فیضانی صاحب ورته یادونه وکړله دا موږ ډېره په دقیقه توګه باندې له دوی سره څېړلې ده.
آیا د درېیم هېواد کې د پناه ورکولو د طالبانو مشرانو ته د پناه ورکولو مسله مو هم څېړلې ده؟
ګوري د خبره داده چې منګه دا نه د سیړل چې دوی ته حالت حتما حالت پناه ورکول کیږي، اما دوی خبرې باندې بحث شوی دا چې کچی ته احیانا یو کس په افغانستان کې خپل ځان مسؤول نه ګڼي، هغه په یو شکل دی اشکالو ضرور نه ده چې فرزن خارجیان یا داخلیان یا څوک دی. اوس د دې پروسې د خرابولو لپاره ډیر داسې نور امکان لري کسان وی چې هغه په دې کې وغواړي چې پروسه دی مختل سی، دا پروسه دی ناکام سی، او دی مثال په توګه یو سړی که او غواړي سی پروسی سره یو ځای سی، هغه چې څنګه یو ځای سو په سبا دی لمنځه ویوړل سی چې تر څو نور ویریږي او دی پروسی سره یو ځای نشي. نو په دې خاطر باندې بحث شوی دا چې که چیرته احیانا یو څوک په افغانستان کې د خپل مسؤلیت احساس ونه کی د یو لنډې مودې لپاره دی یا یو څه اندازه وخت لپاره تر څو پورې سي دا شرایط بهتر شي، نو حکومت به یا دا پروګرام به البته دا مرسته ورسره وکړي چې له بعضې هیوادونو نه وغواړي چې دوی ته په موقته توګه باندې هلته ځای ورکړي تر څو دغه ګرم حالت نه دوی یو ساړه حالت ته لاړ شي او کله چې بیرته احساس د ارامۍ وکړي او احساس مسؤلیتو که دوی بیرته دی وطن خپل وطن ته راستانه شي. موږ البته په دایمي توګه هیڅ بحث نه ده کړی په دې باندې چې څوک دې لاړ سي پناه دې واخلي چېرته په دایمي توګه دې استوګنه وکړي، اما د صرف په موقته توګه دغسې یو حالت منځته راتللی شي.
احمدزی صاحب داسې په ځینو رسنیو کې داسې تبصیرې شوي وې ویل شوي ول چې ممکن له ځینو د دولت د وسله والو مخالفینو مشرانو ته داسې پناه ورکړی شي په ځینو هېوادو کې چې دوی کولی شي د تبعید نه سیاسي فعالیت وکړي او دا به لومړی ځل وي چې په دې شکل سره به سیاسي پروسې ته داخلی شي. داسې یو احتمال هم شته؟
ګوري ما خو تاسو ته مخکې وویل چې پروګرام یا حکومت به څوک مجبور نه کړي چې هغه چیرته ولاړ شي او چیرته سیاسي پناه وغواړي یا چیرته واوسیږي. البته دا به د خپلو هغه کسانو په خپل هغه پورې اړه ولري، په خپله شاوخوا په خپل تصمیم پورې اړه ولري. دا که څوک تصمیم بلې دا که څوک تصمیم نیسي چې دی چیرته ولاړ شي بل چیرته ژوند، دا اوس هم فعلا هم موږ او تاسو ګورو د مثال په توګه ډېر کسان دي چې هغه په نورو بهر ملکونو کې امکان لري واوسیږي، په نږدې ګاونډي ملکونو کې واوسیږي او له هغه ځای نه دلته خپل فعالیتونه کوي، یا نظامي یا غیر نظامي. خو که چیرته دغه کسان وغواړي چې یو بل ملک ته ولاړ شي، اما په دې شرط باندې چې هغه نور بیا په نظامي فعالیتونو کې هیڅ برخه ونه لري او هغوی وکولی شي چې هغوی له هغه لرې هیوادونو نه په خپل مملکت کې په سیاسي توګه باندې فعالیت وکړي او همدارنګه مسؤلیت خپل هلته احساس کړي، نو په دې کې پروګرام او حکومت زه فکر نه کوم چې مشکل ولري. حتی حکومت به امکان لري چې مرسته هم ورسره وکړي تر څو دوی هلته ځای په ځای شي، اما حکومت بل شان غوښتنه ونه کړي چې ته فلاني یا بستاني ملک ته ولاړ شه یا هلته تاسو نه
ورکړي. ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري او یا هم څه نظر لري. نو زموږ له ازادي راډیو څخه خبرې مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو مېلمنو او تاسو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
اشه په دې کې په دا غونډه کې خارجان رول لري او یا قدرت لري یا سلا او مشوره معنا د افغانستان حکومت ورسره کوي.
بله صحیح ده. ستاسو د پوښتنې ته به ځواب وویل شي. بله پوښتنه خونه لري. سلامت اوسئ. کوردی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
بله بفرمایئ.
سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني وکئ.
مونه تاسو سره هم کار ته ملمنو ته ټول ریجن سره سلام علیکم. چې خدای دې سلام وکړي چې تاسو ته یو سوال ته خبرې کوم. یو نظر لرم چې دې پاک نه غاره شي که په دغه دغه کې هرڅه مو یعنی لا شخصیتونه برخه واخلي په دولت نه ممکن برخه واخلي په دغه دغه کې هیڅ ګټه نه لري د دې ده. او په پښتو هم بوله دا نه چې آیا دغه دغه ته مستقیمه د نړۍ طالبان ته ورکړي شي یا نه مخالفه ده ته هم یو باندې نظر ورکړي نو وخت نه تمه کوم.
سید ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. دلارام صاحب. شاه محمود دلارام.
شاه محمود دلارام محترم عصمت سروان صاحب او هغه در حدیث دستور ګتور د زړه ټکور او معزز میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم سروان صاحب وفقایی لرم او یو نظر لرم.
بله مهرباني.
یو ځوان یو وخت په دې اول دی اومن باندې تیری وکړي کله چې فارغ شو منډه واخیسته. اول دی اومن زخت شي وکړي چې منډه مه وهه والله کې په ځواني کې داسې خوند کړی دی لکه اوس. محترم عصمت فروان صاحب طالبان وایي والله ملا عمر په وخت کې مرده کړی دی اوس دادا ایسانی څه کوي د باغواړي سوله نه غواړي دا په ډېرو پیسو هم مختصوي چې ډېره مننه
کوردي ودان. خیر پرحال دلارام صاحب سو استفاده دی وکړه. اوس به ورشم میلمنو ته
سلام دایم خواهش میکنیم کلاس هم در داخل چوکات
چوکات و دی سلام فت هم
کوشش میکنن بگوین یا لطیفه بگوین لطفا در
ادب په چوکات کې
در چوکات ادب و
را بس خیر د شفیق الله صاحب پښتني تاول وای کړه د دولت مخالفان برخه و نه خلی فائدنه نه لري دا ډول جرګه او آیا د طالبانو ته بلنه ورکړې شوی او کنه ورکړې شوی. نو ځاځي صاحب تاسو دې ته ځواب وایست.
بله مننه. د اول په د اول سوال جواب کې زده وایم دی یو ور پښتنه وکړه چې خارجان په دې غونډه کې هغه غونډه ورته ویل خدا جرګه ده په جرګه کې سرو لري آیا دا دوی په کېشته کنهشته. زه فکر کوم اول سوال هم دا و. نه خارجان په دې جرګه کې خپل د جرګې په غړیتوب کې هیڅ کومه ونډه نه لري. او البته خارجان موږ سره په دې جرګې په جوړولو کې دوی خپل ملاتړ اعلان کړی ده او مرسته کوي په دې کې. دویم سوال چې د مخالفینو مسله ده په جرګه کې لکه څنګه چې ما مخکې مویل تاسو اوریدلی اجداد سولې ملي مشورتي جرګه ده. او هدف هم دا چې په دې جرګه کې به د سولې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره به خبرې اترې او مشورې کیږي. لکه زه دا باید یاد کړم چې په افغانستان کې ډېری خلکو فکر کوم داسې فکر کړی چې دا داسې یوه جرګه ده ګینې پکې مخالفین ټول راځي او مخالفین سره جرګه کیږي. نه، دا غسه جرګه نه ده، دا مشورتي جرګه ده. د همدغه د مخالفین راوستلو لپاره چې څنګه بیا وکړې شو دا مخالفین راولو او د یو تلپاتې سولې لپاره کوخیخ وکړو، یو چوکات یو میکانیزم ورته جوړ شي، د همدې لپاره دغه مشورتي جرګه جوړیږي. البته یو خبره ده چې په دې جرګه کې کومې کټګوریانې یا دیارلس کټګوریانې چې په دې جرګه کې کټګوریانو باندې وشل شوي چې کوم خلک کولای شي په دې جرګه کې ونډه ولري، چې په دې کې دا نه دي واضح شوي چې یعنی مخالف یا طالب یا بل یا بل پکې ونډه نشي اخیستلی. د دې سیستم یا میکانیزم د دې جرګې د غړو لپاره داسې ټاکل شوی ده چې د ټول افغانستان نه به د هرې ولسوالۍ نه د افغانستان د هرې ولسوالۍ نه او نورو مختلفو اقشارو نه به خلک پکې ونډه اخلي. البته که
چېرته مداخله میکنیم در صحبت تان، اگر در ارتباط به می پروسه ای که ام اشخاص که گفت شما گفتین در 13 کاتگوری، اگر در ارتباط به می 13 کاتگوری معلومات بدین که کدام کاتگوری ها و انتخاب افرادی که میاین، مثلا انتخاب میشن که بین در جرگه اشتراک کنن، چی نوا اینا انتخاب میشن، این پروسه همی چطور به پیش میره؟
بله، از اول خبر خلاص کم به تاسو سوال تم جواب وایم. پدی که واضح شوی نه دی چې مخالف و پکې ناراضی په دغه کاتگوری کې زه چې ورسته تاسو توضیح کوم، هغه دا معنی چې کپولسواله کې هغه کوم شرایط یا هغه کوم میکانیزم چې موږ جوړ کړی چې کوم څوک کولای شي د جرګې غړې ووسیږي یا د دې ولسوالۍ نمائندګي وکړي. امکان لري په دې ولسوالۍ کې یو مخالف ورور د دې ولسوالۍ خلک او د دې ولسوالۍ مشران یو داسې یو کس را وټه کې د جرګې ته چې هغه اته امکان ولري چې طالبي، نو که چېرته هغوی را وټاکلو او هغه مشر د هغې ولایت نه د هغې ولسوالۍ استازی توب کول و راشی جرگی تا اغیطا هیچ کم نوا ممانیت نشته دا. رازو پا میایم در باره کتگوری های اعضای جرگه. قسمی که ما پیشتر گفتم که ما 13 کتگوری داریم در بودن اعضای جرگه. کتگوری اول ما شورای ملی است که تمام شورای ملی عضو از جرگه خواهد بود. کتگوری دیگه ما است که از زنان سرشناس کشور یک کتگوری داریم. از کتگوری دیگه ما از معلولین و معیوبین کشور است. کتگوری دیگه ما از مهاجرین پاکستان و ایران است. کتگوری دیگه ما از جامعه مدنی است. کتگوری دیگه ما از شورای علمای کشور است. به اینی و کتگوری دیگه عمده ما که است که به هر ولایت در هر ولایت هر چه ولسوالی که است، یعنی از هر ولسوالی یک نماینده ما داریم و به حساب ناحیه های هر ولایت، مثلا درجه وار ولایتی که مثلا درجه به درجه اول هستن اونا از ناحیه هم عضو دارن. این کاتگوری هایی است که در این جرگه این نماینده از اینا شرکت خواهد کرد.
بله، امیر نگفتین زادی صاحب که با کدام مثل انتخاب میشن اینا؟ مثلا شما گفتین از جامعه مدنی داریم و مثلا از هر ولسوالی یک کس انتخاب میشه و بزرگا هر کس را که انتخاب کنن چطور انتخاب میکنن؟
بله، جامعه مدنی، از جامعه مدنی ما ببینین وزارت هایی هستن که مسائل جامعه مدنی را که پیش میبرن. مثلا وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت عدلیه است، وزارت زنان است که زیادتر کارهای جامعه مدنی با این دو سه وزارت ما ربط داره و همچنان ارگان های دیگه که مربوطش میشه. اینا لستای را با ما از جامعه مدنی کسا کسایی که با اونا ثبت هستن به حساب کاغذهای یا مثلا جوازهای قانونی جامعه مدنی دارن، مثلا از ارگانهای مختلف دارن، از اینی ارگانها بر ما لستای زنا آمدن، مطابق زمو ما در بین زن ما انتخاب کردیم. همچنان کتگوری که مثلا از زنان است، از وزارت زنان ما در این عرصه کمک خواستیم و از بعض دوستای دیگه که در جامعه مدنی کار میکنن، در بخش زنان کار میکنن، و مسائل از نمایندای ولسوالی ما که است، ما در ولایت با والی صاحبای محترم جمعاً با تمام پرسنل اداری ولایت، اونا یک شورا دارن که از اونا مثلا ما کمک خواستیم که اونا بتانن در پروسه انتخاب امی نماینده هایی که به جرگه اشتراک میکنن، از اونا هم کاری خواستیم که اونا هم پروسیجر خود دارن که بر از اونا طبعا باید یک گرگان باشه که در بین زنا نماینده هایی که مثلا قبول شده ازمو مردم ازمو ولسوالی باشه یا قبول شده مردم ازمو نایه باشه، یک گرگان باشه که در بین زنا اینمی پلان یا اینمی پروگرام یا اینمی میکانیزم در بین گذاشته و اینا را انتخاب کنن و روان کنن به اعضای جرگه مشورتی سال. پروسه ولایات ما با والی صاحبا بر از اونا مربوط است که از طرف جرگی ملی مشورتی صلح برشان هدایت داده شده که تا آخرین حد کوشش کنن که پروسه را انتخابی بسازن، کوشش کنن که متنفذین ازمی ولسوالی.
چرا در این زمینه شما از شورای ولایتی کمک نگرفتین؟ کنان نماینده های منتخب هستن؟
شوراهای ولایتی هم یکی از کاتگوری‌های هستند که اونا در جرگه ما اعضای جرگه است. ما پیشتر یادآور نشدم شورای از هر شورای ولایتی، رؤسای شورای ولایتی تمام کشور افغانستان اعضای جرگه ماست و مطابق مدرجه ولایات، ولایتی که درجه اول داره از اونا یک شخص رئیس و دو عضو دیگه شورای ولایتی عضو جرگه ما خواهد بود، از اونا هم کاری خواست ما خودشان هم اشتراک دارن.
بله تشکر. خب سلطان زوی صاحب به شما میگم، مگر در ارتباط با یک مسئله مطرح شده میگه که پناهندگی مخالفین مسلح به شکل از اشکال به کشور سوم، که اگر آقای زازی در ارتباط مفصلا صحبت کرده من نمیخوام تکرار کنم، شما چی فکر میکنین که این مسئله های خود تانست به شکل از اشکال کمک کنه در برقراری صلح در افغانستان؟
به نظر ما موضوع پناهندگی بو یک اصطلاح داریم در فارسی میگه در خانه داماد هیچ خبر نیست، خانه عروس دنگدول. اینجا خود طالبا میگه ما هیچ گپ نمیزنیم، ما برشون پناهندگی اگه با وجود بیاریم در ممالک مختلفی یک ساخنده آور خواهد بود. دومی که ما برای افرادی که خودشان در مورد زندگی خود حق تصمیم دارن چطور میتونیم نمایندگی بکنیم، باز در ممالک دیگه برشان پناهندگی به وجود بریم، این حق فردی است که حق نیست که دولت ها در مورد افراد تصمیم بگیره. موضوع دیگه که
اما اصلا تازه سب کریشی فیلن دقیق زمینه هم نیوی و غیل پاره
بله و همچه آزادی سب، مگر آزادی سب هم گفت که ای به انتخاب خود اون ناسی بعضی فکر میکنن که مسئول نیست.
بله امیرم، اهمیت موضوع ده میسته که خود از اونا باید اول پیش قدم شون که اول قبول بکنن که میخواین امی کار بکنن، باز دولت تسهیلات به وجود بیاره بس خلاص. موضوع دیگه که مهم است که اگر این هدف ای باشه که برای اینا ما پناهندگی تسهیلات پناهندگی را فراهم بسازیم، به خاطر اینکه از جنگ دست بکشن و برن از ممالک دورتر فعالیت سیاسی بکنن، یک موضوع تخیلی بسیار خوب است، اما از نگاه عملی هیچ امکان نداره که یک رهبر گروه طالبا که از جنگ دست کشیده باشه برد از عربستان سعودی باز به افغانستان فعالیت سیاسی بکنه. این عملی
بودنش بسیار ممکن است. یک مثال زنده رو یادآور شویم، مثلا گروه حزب اسلامی حکمتیار فعلا در مقابل حکومت افغانستان یعنی تحرکات مسلحانه داره، اما نمایندهاش چند قبل به کابل آمدن و گفتگوهای را انجام دادن و شما میفهمین که برخی از اونا فعلا در اروپا زندگی میکنن.
او افرادی که در اروپا هستند، حزب اسلامی یک حرکت متفاوت است با طالبا. طالبا فعلا از همسایگی افغانستان حرکاتشان نشاط میکنه
و فعالیت سیاسی از اینا هم در این منطقه محدود است. من فکر میکنم که اگر طالبان را با حزب اسلامی مقایسه بکنیم یکم یک تفاوت در این مقایسه وجود داره، اما طالبان میتونن، این یک موضوعی نیست که طالبان در آینده نتونن به این شکل خدا تغییر بتن و منعیس اگر حرکت سیاسی نتونن در دور پیش افغانستان بلکه در اروپا و امریکا و ممالک و اسلامی اگر طرفدارا داشته باشه اونا هم میتونن که منعیس اگر حرکت سیاسی ارزندام بکنن. دو هیچ مانعی به نظر من از دیدگاه حقوق بین الدول، حقوق بشر و تا قوانین افغانستان وجود نداره.
فعلا خوشتر، فعلا فعلا مشکل است. فعلا مثلا دوی پتور لیست کرده، دوی مشان دوی تر تعقیب
لند. ما خو عرض وکړ چې کدوی غواړي چې سیاسي حرکت باندې مبدل سی، منبر که سیاسي حرکت مبدل سی، د هغه لپاره پیش زمینه ضرور دی، اعتماد سازی پروسه ضرور ده، د تور لیست د منځه وړل ضرور ده. هغه پیش زمینه باید اول جوړ سی، په بل هغه دوی خپل
اسلوب چې همدا جرګم ده، همدا زمینی جوړوي. د دې جرګې یو اصلي هدف هم فکر کوم چې همدا وي. مثلا دوی تر کومه ځای چې ویل شوي دی، وای جرګه به ممکن هڅه وکړي چې له تور لیست د طالبانو مشان و باسی یا غشتنه وکړي، غشتنه وکړي د دې شي، یا فرضاً د درېم هیواد کې د سیاسي پناه ورکول غشتنه وکړي. پر هل اوس په اوریدونکو ته ورسو چې اوریدونکو څه وایي، کاوریدونکو کولای شي د موضوع په ارتباط غشتنه وکړي یا نظر څرګند
کړي. بله، موضوع برنامه را یادآور میشیم، جرګه مشورتي صلح موضوع برنامه ما شنوندای عزیز و تلاش‌های صلح که از طرف حکومت افغانستان و دولت افغانستان برانداخته میشه. این جرګه به تاریخ 8 جوزا در کابل برگزار میشه. مهمانای ما هستند: هر یک داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان، عبدالقادر زازی رئیس روابط و تشریفات جرگه صلح مشورتی، و عبدالعزیز احمدزی رئیس دارالنشای کمیسیون جمهوری صلح و ملکی سازی، که با اینا صحبت های بیشتر در ادامه برنامه خواهد داشتیم. شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اختری، بفرمایید.
لطف کردین آقای حبیب، آقای ساروان سلام به شما و مهمانان محترم شما از سلام تقدیم میکنم. ما همی جلسه که به نام صلح حیات میشه، اگر ما این را دیدگاه قانون به تحلیل بگیریم، اصلا مجرای قانونی در این دیده نمیشه. صرف به دیدگاه شکلی اگر اینا میگیرن، یک مصرف اضافی خواهد بود. این در داخل دولت ضعف دولت هم نشان میده که در برابر قانون حاکمیت نداره. ما شوراها دیگه برای ملت ضرورت به این نیست که خود ملت شورا نمایندهایشان در پارلمان است، ولسی جرگه است، مشران جرگه است، شوراهای ولایتی است. دیگه این که ما میاریم افراد دیگه ایره، به این معنا و مفهوم است که ما هنوز دولت نشدیم، هنوز هم تکیه به قبایل داریم و قبیله ها داریم. وقتی که قبیله ها را ما میگیریم، اینجا ضعف دولت را نشان میده. و قبیله ها رفتن به این مفهوم است که ما به دوره بدویت تاریخ میایم. حتی در زمان اسلام هم قبیله ها موجود بود.
بله،
بعد از موجودیت
بله اختری صاحب، لیکن عملا خام دست نه وسله زور نه رسیجه داد ورت چې کی یو غی نه پارلمان زور رسیجه نه دی بل چه زور رسیجه اده نه حاضری شنو څه کی عقل ولاره خودنو.
حالا ما شما در راه ملت سازی قدم میگذاریم، در راه قانون سازی، در راه نوسازی. اگر ما پس میریم به دوره بدویت های تاریخ، پس این مرحله هایی که ما طی کردیم، همه فعالیت های سیاسی، کارهای سیاسی ما همه زیر پا میشه و حساب
بله. از اینا ما خط بزنیم. تشکر اختری صاحب، کنم سوال دیگه اگر داشته باشین.
آره دا نده.
بله، تشکر. نه تلفن قطع شد. بله، آوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو نه.
سلام صاحب، احترامونه و سلامت ملمانو و قربانو تو رنده کرومه.
سلامت و سه
حالیم. سلام
کروان صاحب، اول عام یو موضوع نخارج دقا کم اوریدون که لکه زناور و غنده دوی اغا اخلاقیات هم نمراوت کرینو اغوی دستی دا میک نه پیستپادی سر دوی دستی و خبری او که دا همیرون خلق اوری لکه دیر خلق دستی بی.
بله بله،
دا نوائی چه دا دی مثال و دی ممثل سب دی که دا مثال رنده کومی دی سب پا غدا یو قسم تاریخ کده دیدی
دور دیوادن. مننه، رشته هم باید سوک سو استفاده بونه که. بله مننه،
تاسو ما خواهش کوم چې دا نیک پیکټ کوي، دا ډیر اخلاقیاتونه ډیر داسې خلک وي. موږ افغانانو ته الله هدایت وکړي. دا نه وایي چې ما خبره کې دا څومره وزن د زه څه خورې نه وروم، خو بار تقدیر الله دې هدایت وکړي. دا زما موضوع ته سرور صاحب.
بله،
د حزب اسلامي یو اخبار دغه مخکې د جهاد په دوران کې به چاپ کېده، اوس هم چاپ کېږي، ولیکن هغه خبرې هم نه ترخی تیزې نه وي. نو هغوی په سر کې به غټه سرخي به دا وه چې د حزب اسلامي له موافقې نه پرته په افغانستان کې هیڅوک حکومت نشي کولی. او اوس لکه په عمل کې هم دا ثابته کړې ده، په ابتدا د امریکې د راتلو نه، په ابتدا په اول کلو کې طالبان چې دلته یو د غرب په سر کې اوس ټول افغانستان هغه شمال ته ورسېدل او دا د ټول د دوی دا پالیسي ده چې دا حرکات همدغه شان میډیا د دوی په خدمت کې ده او نور د یورپ په کوم نیویارک ټام یا واشنگټن وغیره وغیره دا ټول کنه روزنامي دي په خدمت کې دي بیا هم دوی ونسو کولای چې دوی دا امن راولي نو کرزی صاحب هوښیارتیا نه د په استفادې سره چې وکړي ملت راغون کی او دغه سیاسي روغې جوړې لپاره یو زمینه مساعده کی هر ورځ ګورو دا پرون په جلال آباد کې څومره کسان مړه شو روزانه روسانو نه امریکایانو سروان صاحب یو څو قدمه ور مخکې شوي دي روسانو به یو کلي باندې چې راغله هلته به د یو کس مړ شو
بلې اوس اصلي موضوع ته راشه اوس موضوع خو دا ده چې آیا دا تاسې څه وایست آیا همدغه د سولې مشورتي جرګه یوه لاره نه ده
لاره خود سروان سے خود خو څوک انکار نشي کولای دین خو څوک انکار کوي هغه مره به انکار کوي دا نشي کولای خدا لاره د پکار نشي دی کی ډیر یو کوشش وشي هغه روپاین خانی کی په دې باندې چې دین از موږ بغیر سیاسي لاره نه بغیر بل لاره نشته کپر نظامی کې درې روسانو په غوڼه طاقت
کولای ډیر زیات مننه سلامت اوسه
یو بل امر خدای داریم بله تلفون یک شونه نه قطع شه بفرمایئ رادیو آزادی صحبت کنه
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
مہربانی مشورتی جرگے مانا تھا ملت کی ملت فیصلہ مدی دولت اور ملت متحد نکلی مشورہ طالبان و مشران اور دہلی اسلامی مشران تور ملت دا مشورہ دا فیصلہ اسی آدابی
بله سید ډیر مننه کور ودان چې مشخصه پښتنه مو وکړه او ژدي خبرې مو وکړه لیکن زه وایم چې وخت نه لرو دا پښتنه به موږ هم لزان سره یاداش کو ان شاء الله چې د ملمنو به هم په یاد وي ل خبرونو ورسته به زموږ درانه ملمنه هر یو د ولسی جرګې غړی محترم داوود سلطان زوی د وسلو ټولولو او ملکی کولو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ښاغلی عبدالعزیز احمدزی او همدارس د سولې د مشورتي جرګې د اړیکو او تشریفاتو رئیس عبدالقادر ځاځی جواب وي قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم د ټلیفون نمبر اعلانوم ک چیرته مو پښتنه درلوده او یا نظر درلود له خبرونو وروسته تماس سره ونیسی په کابل کې 0909203540 او یا هم 0 و 2 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5